سلامون استری مشای په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې تموز فريده سام د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت. هرکلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې کواخ له همشته د دې وزارت بیان نایټ پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. غلی پرایس د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د ښاغلي مجاهد په وینا د عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ پر وېبپاڼو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی بېګا په یو بیان کې وویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وېبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د تېر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ام څپو باندې د ازادۍ او امریکا غږ آشنا راډیو غانو خبرونې هم بندې کړې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په تېرې جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړه شوو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دي لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ټومونې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. دا طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سلاکار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش ته ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړی شوی اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د مړینې ډیر شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تېرې کې خو د ژغورنې او پلټنې چارې له هم پای ته رسیدلې او د کار پر دولتونو او ژغورونکو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفت چې زلزله ځپلي سیمه تللې او هغه سیمه له نږدې کتلې ویلي د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې بجله کې درته مطالب لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوی دی. وړاندې به په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ او یوه خطرناکه ډله ده. چې امریکا له داعش نه ولې ویره لري او آیا داعش اوسمهال په افغانستان کې واقعا د ودې په حال کې ده؟ وړاندې به یې په مجله کې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. نن ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. اچولې دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان یې ولې لمانځي؟ وړاندې به مجله کې په یو راپور کې درته وایو. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې او څنګه خلک د پسه غوښه لاندې کوي او ګټې یې څه دي. د دې تر څنګ د افغانستان او سیمې نور مختلف هم درته لرو. منځلم غواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالب چارواکی وایي د کابل په کارتینه او سیمه کې تیره شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوندي نیولې دي. د دوی له قوله دا د داعش ډلې د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلوده. دغې ډلې امید زهیر مل سره په سټډیو کې مل شوی دی. زهیر مل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغې پیښې چې پرون ماښام د کابل په کارتینه او سیمه کې شوی وه جزئیات راکړئ، او په دې اړه باندې هم که راته ووایئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې په اړه په افغانستان کې څه ویلي دي.
بله، دا سمال چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړه چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کابل په کارتینو کې د داعشیانو یو پټنځای لمانځه وړی دی. قسم دا میا تیره شپه ماښام پیل شوی و، خو ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 10 بجې بیا پای ته ورسېدل. ده وویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر داعشیان وژل شوي او ځینې ژوندي نیول شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې کره شمېر څومره دی، ځکه د ده په خبره حکوم ودانۍ چې دوی عملیات کړي دي هغه ودانۍ نړېدلې ده او یو شمېر جسدونه لا تر خاور لاندې دي. خو یوې بلې سرچینې چې دام د طالبانو یو چارواکی دی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیرې شپې په عملیاتو کې دوی 10 داعش وسلوال وژل شوي. طالبان داسې مهال د داعش د وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې ویلي دا ډله یې داسې ځپلې ده چې نور سر نشي راپورته کولی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش ډله داسې ځپل شوې وي، څه ډول تر کابل او آن یو خوندي ځای پورې را رسېږي؟ کابل کارتینه او سیمه 8 کیلومتره کې پرته ده. په ورته وخت کې بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ بلل دی. د دې وزارت ویاب نټفایس پرون رسنیو ته وویل چې متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي، او که چېرته یې داسې وانګېرل چې اړتیا ده او باید ګام پورته شي، یا هم دوی او یا یې متحدینو ته ګواښو عملي اقدام به وکړي. وی ویل چې د داعش خراسان څنګه هغه څه ده چې هیڅ امریکایي وګړی هغه خطر چې د 2020 کال په اګست کې کله چې دوی ځواکونه له افغانستانه وتل هغه نشي هیرولی. هغه مهال دوی په دې کې 15 امریکایي سرتیري ووژل چې د امریکایي جمهور رئیس جو بایدن اوس یې هم راوپارول. دا په داسې حال کې ده چې 13 پنجشنبه بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دننه د دې راپور وروسته چې داعش په کابل کې برید کولای شي، یو شمېر هیوادونو وویل چې افغانستان ته داعش بیرته ستون شوی دی او د ډېر خطر ګواښ سیمې او نړۍ ته شته.
ډېر مننه کوروتان امید زهیر مل و چې ویلي چې د امریکا هغه ویره چې دوی په افغانستان کې د داعش د حضور ودې نه درلودله. په همدې موضوع تم کیږو د پوځي چارو کارپو خلیل احمد نادم هم راسره په سټډیو کې مل شوی دی. نادم صاحب، ستړی مشو مننه چې وخت مو راکړو. که تاسو راته په پیل کې راپور کې مو جزئیات واورېدل چې تیر ماښام د کابل په کارتینه سیمه کې هم طالب چارواکو په یو کور باندې چې ویل کېده په دې کې داعش وسلوال و عملیات کړي دي، وسره پڅنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا واقعا په افغانستان کې د داعش حضور او د هغوی فعالیتونه ډیر شوي دي؟
سلامونه تاسو همکاران ته او د ازادي راډیو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خبر دا ده چې داعش خو دا اوس نه دی، داعش خو د ډیر وختو کې چې د عراق څخه پیدا شو، بیا سوریې ته ولاړه، بیا نور هیوادو ته، بالاخره افغانستان ته راغی. نو دا داعش خو څنګه راغلی افغانستان؟ تاسو پوهیږئ چې په ویزه او پاسپورت پاکستان ته راغلی دی او په پاکستان کې راجستر دی، آدرسونه یې معلوم دي، بالاخره افغانستان ته راغله او مالی کسان یې ځان سره یو ځای کړي دي او د داعش په نامه په دننه افغانستان کې فعالیت کوي. نو دا د پاکستان لپاره ځینې وادو لپاره یو سیاست ګرځېدلی دی چې هر ډله چې په افغانستان کې حاکم شي دغه په مقابل کې بیا ګوري چې یو شی جوړوي. نو که څه هم طالبان همیشه وایي چې داعش نشته، دومره نشته او موږ مار کړي دي، اما تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې ورځ د دوی فعالیتونه زیاتېږي. دغه تېره شپه چې په کارتینو کې عملیات ترسره شو، دا د دې معنی ورکوي چې دلته داعش شتون لري، او د روسیې پر سفارت عملیات، د پاکستان پر سفارت عملیات، او د چینایانو په استوګنځای کې چې دوی عملیات ترسره کړل، څو چې چینایان یې ووژله، او د خارجه وزارت
نادم صاحب تاسو په بخښنه سره، نادم صاحب تاسو د خبرو هدف دا دی چې پاکستان مخکې لدی چې طالبان حمایه کول هغوی ته یو ډول لار برابرول چې افغانستان ته ورشي او هلته داسې بریدونه وکړي، اوس داعش ته لاره هواروي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې وجنګیږي؟
خو د پاکستان سیاست دغسې و. مثلا ګوري د امریکا او د ناتو ټول هغه اکمالات او لوجستیکی اکمالات او ټول د پاکستان د لارې کې ده چې په مقابل کې پیسې اخیستي. په ام زمان طالبان ته مشران ته ځای ورکړی، هم په کویت کې، هم په پېښور کې، هم په کراچی کې دوی فعالیت کول، د پاکستان له لارې افغانستان ته راتلل او تخریبي فعالیتونه کول. اوس هم هغه سي داعش هم په څنګ کې ساتلی کې چې مثلا یو حاکمیت چې افغانستان ته منځته راځي که د دوی خبرو ته غوږ نیسي په مقابل کې بیا دا عملیات ترسره کوي. نو داعش شتون لري که څه هم په اوله کې مثلا دا تا روسیه دغه وکي خپله هغه نگرانی ښکاره کوي، ویل چې مونږ اندېښنه لرو چې په اول کې شاید تعداد داعش 1000 کس او اوس تر 6000 کسو نه اوښتی دي. او تېره هفته امریکا هم وویل چې په کونړ، نورستان او جلال آباد کې دلته داعشیان موجود دي. نو داسې ګوري چې په کابل کې هم موجود دي. او داسې
ندیم صاحب، بخښنه سره دغه وروستۍ پوښتنې په توګه یو پوښتنه بل هم کوم، دا چې طالبان هر ځلې وایي چې دوی داعش ځپلی دي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم اقدامات چې طالب حکومت کوي دا د داعش ځپلو لپاره کافي نه دي؟
حکومت صحیح ده چې د دوی استخبارات که فعال وای نو دغه داعشان د کوم لارې راځي، دومره چک پوینټونه چې په کابل کې دي، په کمربندونه کې دي، دننه په ښار کې دي، نو دوی څنګه راځي، څنګه ځای پر ځای کېږي، د سلاو مهمات د کوم ځای کې؟ دلته معلوم دی چې دننه په طالبانو کې هم داعشان موجود دي او نفوذي خلک لري. دوی کولای شي چې د دوی د حاکمیت استفاده سره دوی کولای شي خپل افراد او اشخاص ځای پر ځای ورواستي افغانستان ته، چې عملیات ترسره کړي. یعنی په دې معنی بل دا چې دلته خو شرایط د افغانستان ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، شاید دغه د طالبانو صفوف هم د داعشان دپاره چې پیسې په لاس کې لري عسکرګیري شرایط برابر شي، دوی دا خلک هم جذب کړي. یا مثلا د پخوانی پوځیان چې اوس دوی طالبان نیسي او دوی وژنې امکان لري، دوی هم د داعش سره د مجبوریت له لحاظه دوی یو ځای سي. دا ټول هغه عوامل دي چې داعش پتیدا د کې اضافه
ور راوځي. کورودان خلیل احمد نادم د پوزي چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د چدوی اتسنګ وده کړې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په کراچۍ کې له زندانه خوشې شو. هغه څه د پاسه دوه کلونه په زندان کې و. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد یې د خبرو په کولو سره خلک پارولي وو، خو نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي وو. د ازادي راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټډیو کې مل دی. خټک صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه چې هغه څنګه خوشی شول؟ خټک صاحب، تاسو مایکروفون آف ته کاران کوي چې تاسو غږ مو ګورو.
ډیر مننه او تاسو کتونکو او اوریدونکو ته هم زموږه اړخ سلامونه. علي وزیر خان لږ شي په مخ کې د کراچۍ له زندانه خوشی شو، چرته چې هغه د 14 د دسمبر 2006 نه تر نن ورځ پورې ساتل شوی. په علي وزیر باندې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وی، د ریاست په ضد خبرو مقدمه وا، او دا د باندې نه یوازې دا چې دا مقدمه وا، بلکې وخت په وخت باندې په د باندې نورې داسې د مقدمه یا دوسیه راوړل شوی وي. خو بیا که په پښتونخوا کې عدالتونو او یا که په سند صوبه کې عدالتونو، نو هغه دوسیه چې وي هغه به د پزت صفا کولی، یعنی دی به پاږي کې بری کولو. اوس لګم د مخکی د خیبر پختونخوا حکومت د سن حکومت ته یو خط ولېګل او په هغه کې ورنه او وختل چې چونکی په خیبر پختونخوا کې په علي وزیر باندې هیڅ یو مقدمه نه ده پاتې او مونږ هیڅ یو داوا نه لرو د پزت باندې نو باید دې خوشې کړل شي. بل داوا چې په سن کې په دې باندې چې څومره مقدمې وي نو په هغه کې د ضمانت شوی او یا دې په هغه کې بری شوی. که څه هم د سن حکومت په هغه خط باندې ډیر زر جواب نو ورکړي خو بیا هم پرون ځنی د بشري حقوقو فعالانو بیا د علي وزیر لایر یعنی وکیل او سنور خلکو د سن په حکومت باندې دباو راوړ او هم نن د هغه خبره پر مخ لاړه او دې د کراچۍ د زندان نه خوشې شو. دا وخت سوراپګوټ یعنی د کراچۍ سوراپګوټ سیمې ته ورغلې.
خټک صاحب کدام راته وای علي وزیر او همدارنګ د دوی پلویان وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو. په ټوله کې په پاکستان کې د دغه موضوع په اړه باندې خلک څه وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شوی و که کوم بل جرم یې درلوده؟
فکر کوم چې بل علي وزیر خو داسې جرم نه دی کړی. په هر حال په پاکستان کې وخت په وخت باندې د کاغذ سیاستوال دي یا کاغذ د بشري حقوقو فعالان دي نو په دې باندې دا قسمه مقدمه مخې ته راځي، خاص کر په هغه خلکو باندې کم خلک چې د پاکستان په ریاستی ادارو لکه پوز یا د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې یعنی پوزي استخباراتي ادارو باندې نیوکه کوي. نو علي وزیر هم یو له هغه خلکو وو چې د پاکستان په پوز او د پاکستان په پوزي استخباراتي ادارو باندې ډېر پچار سره په جلسو کې په غونډو کې نیوکه کوي. نو هم د دې وجه نه په دې باندې بیا دغه الزامات ولګېدل. خو بل خبره ده چې نه یوازې دا چې پښتنو سیاستوالانو یا پښتنو د بشر د حقوقو فعالانو بلکې که د پنجاب خلکو که د سند خلکو که د بلوچستانو اغي هم د علي وزیر دا په دې باندې چې کوم الزامونه لګېدلي اغي بے بنیاده ګرځولي او وخت په وخت د اغي په ضد باندې اواز پورته کړل.
ډېره مننه کور ودان د مشال رادیو اډیټر داوود خټک وو چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د علي وزیر د خوشی کېدو پر مهال اخیستل شوې ویډیوي تصویرونه شته د ازادي رادیو مشال څنګه تر لاسه کړی دي. دا پېښور په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کیدو په اړه باندې د پښتون شغورنې د غورزنګ طرفدارانه ټول شی وو چې هغه بدرګه کوه. بیا به افغانستان ته وګرځو. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو چارو اجرایوي رئیس وایي د نړۍ په هیڅ ځای کې ښځې د ناورینونو له امله د افغانستان په څیر نه دي اغېزمنې شوي. امید زهیر مل را سره مل شوی د زهیر مل صاحب به هم ستړی مشي که د سیما بهوس د خبرو نور جزئیات را سره شریک کړي چې د مېرمنې نور د افغان ښځو په اړه څه ویلي دي.
سیما بهوس د دوشنبه په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اجرایوي بورډ په ناسته کې خبرې کولې. اولته یې د دې سربېره چې دا خبره وکړله چې تاسې یادونه وکړه چې د افغانستان په څېر هېڅ هېواد کې ښځې اغېزمنې شوې نه دي د ناورینو له امله. دا یې ویلي دي چې د افغان ښځو ملاتړ ته دوی دوام ورکړي که څه هم اوس د هغوی غږ خاموشه دی. بیا یو بله خبره چې خورا په دا وخت کې شاید د افغان ښځو لپاره ډېره مهمه وي، هغه دا چې دوی یو مشورتي بورډ جوړوي یا یوه ډله جوړوي ترڅو دوی وشي کولی چې د افغان ښځو غږونه پورته وساتي. هغې دا هغه نړۍ د اسلامي همکاریو د سازمان ترخوا د سیمې او نړۍ د هېوادونو نه مننه کړې له دې عمله چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونو په حق باندې چوپ نه دي پاتې شوي، نظر یې څرګند کړی او په دې برخه کې سخت دریځ پالیسي غندلې دي. افغانستان کې اوس غیر دولتي سازمانونه کارونه بند دي او ښځو سره کار کوي، هغوی ته تر اوسه پورې معاشونه ورکوي، خو دا هیڅکله نشي کېدای چې د دغه ښځو پر ځای نارینه په دنده وګماري، بلکې دوی به خپلو کارونو ته حد سبب کړي چې دا ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. طالبانو بیا تل له خپلو پرېکړو نه ننګه کړې. که څه هم د ازادي راډیو دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ چې د میرمن بهاود د څرګندولو په اړه باندې نظر څه دی، خو وړاندې ویلي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، هغه خبره چې هم دننه په افغانستان کې او هم د نړیوالې ټولنې لخوا ظلمونه رد شوې ده او نیوکه شوې ده په طالبانو باندې چې د افغان نجونو او ښځو هغه مشروع اسلامي او کلتوري حقونه حتی دوی تر پښو لاندې کړي او له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زهیر مل صاحب. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، نن د فبروري 14 ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. د چې دا ورځ څنګه نن په افغانستان کې لمانځل شوې ده، خطر پردیس سره مل شوې ده. پردیس صاحب ستړی مې شي تاسو ته وایي چې نن دغه ورځ څنګه لمانځل شوې افغانستان کې؟
سلام فریدجان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، هو نن مو په کابل کې او د افغانستان په شمیر نورو ولایتونو کې یو شمیر خلکو سره چې دوی دغه ورځ تیر دو کلونو وړاندې باید څه ډول مانځل هغوی سره خبرې وکړلې. د دې ډلې یو یاسین دی، یاسین چې شپږ کاله دی نامزاد پاتې شوی و، بالاخره دوه کاله اوبخې څلور کاله نامزاد پاتې شو. دوه کاله وړاندې د واده وکړه، د سره مو چې خبرې وکړې، دی وایي چې هغه خوند او هغه شور چې په دوه کاله وړاندې د ولنټاین د ماینانو د ورځې په ورځ باندې به و هغه څه نشته، او متاسفانه دا هغه حالت دی. د دوی په وینا باندې چې کله نه طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، دغه ورځ ډیره پیکر مانځل کیږي. لدی ور هاخوا جمیل او مارسیه به بل هغه جوړه ده چې دوی سره موږ خبرې وکړو. دوی وایي چې دوه کاله کیږي دوی د ماینان ورځ نه ده مانځلې، خو که دوی مانځلې نه ده هم، خو په دغه ورځ باندې یعنی نن دوی یو بل ته پرته له مسکا بل هیڅ ډالۍ نه ده ورکړي. یعنی د دې لپاره چې محدودیتونه دي، دوی بهر نه دي وتي، او د چکر او رستورانتونه او هوټلونه ټول د هر څه په دوی باندې بند دي. لدی ورهاخوا به دغه ورځ به ډیر ځوانان لیوال او دا ورځ به هغه څوک چې د ژوند ملګری به وایدا چې نامزاد به وایدا چې چا سره به مینه په دغه ورځ باندې به دوی ته ډالیګانې ورکولې. خو موږ له داسې یو چا سره خبرې وکړې چې دی په د کابل په شارې نو ګلفروشي کوڅه کې دی، د ګلانو دکان لري یا ګلانو پلورنځی لري. دی وایي چې نن مو هیڅ سمادګي نه درلودله، دوی باندې پوهېدو چې دا ورځ نه لمانځل کېږي او هیڅوک موږ ته نه راځي، او دا ورځ ډېره یوه پیکه ورځ وه زموږ لپاره. موږ د دغه مسایلو په اړه د طالبانو حکومت سره هم خبرې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې دا یو بهرنی کلتور ده، افغانانو پورې اړه نه لري، او دا د افغانانو کلتور نه دی چې مونږ کې ورته اجازه ورکړو. بل فرید جان،
ډېره زیاته مننه کور ودان. خاطر پردیس و چې د فبروري د 14 یا عاشقانو د ورځې په اړه موږ ته معلومات راکړ. همدارنګه باید یادونه وکړم چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې هم په همدې موضوع خبرې کوو. د افغانستان په وخت د ماښام لوونه تر اتو پته مو وسی د چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، تاریخ یې څه ده، او ولې افغانان دې ته یو ډول تمایل پیدا کړی چې دغه ورځ ولې لمانځي، په دې به خبرې کوو. اوس به د افغانستان بل مطلب راوخلو. طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل به د اکرام الله اکرام په دې راپور کې وره.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبید الله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي.
اوس به ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړی چې د سپورت مننۍ کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټولو لیدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ تازه یو خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي رانا نوید الحسن او عمران فرحت یې د دې ادارې د لوړ وړتیاو مرکز د توپ اچونې او توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلی دي. یا د ادارې لیکلی دي چې دوی به کابل ته راځي او همدلته به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو کار کوي. دواړه لوبغاړي د پاکستان په ملي لوبډله کې له 2001 کال څخه تر 2003 کال پورې لوبېدلي دي او خو دوی د کورنیو سیالیو د لوبولو زیاته تجربه لري. فرحت په کورنیو سیالیو کې تر 350 پورې سلیزې وهلي دي او رانا نوید بیا په کورنیو سیالیو کې تر 1000 زیاتې وکټې اخیستې دي چې دا د دوی د تجربې ښودنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او چارواکي ازادي راډیو ته بیا ویلي دي چې مهمه خبره دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته پرته له پاکستاني لوبغاړو او روزونکو نور لوبغاړي د ورتګ زړه نه کوي. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې بیا 13 ورځ لومړی لوبه تر سره شو چې په پیلي سیالۍ کې لاهور قلندر د یوې منډې په توپیر ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په ملتان ښار کې وه او نن به د دې سیالیو په لړ کې پېښور زلمي د کراچي کینګز لوبډلې پر وړاندې سیالي تر سره کړي. د ویل ده چې په دې سیالیو کې به د عربي متحده اماراتو تر لوبلړۍ وروسته یو شمیر افغان لوبغاړي هم لوبه وکړي. او د خزو نړیوال جام سیالیو پر مهال بنن استرالیا او بنگلاديش سره سیالي وکي. دا لوبه د کابل پر مهال د شپې ناوخته تر سره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې په الف ګروپ کې د سریلانکا او په بی ګروپ کې د انګلستان لوبډلې مخکخه دي. او وروسته خبر ده چې پرون د هندستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د خزو د آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د بولۍ یا پیرلو مراسم تر سره شول. هند کرکټ اداره په پلان کې لري چې د لومړي ځل لپاره د خزو د 15 لوبغاړو ترمنځ سیالي تر سره کړي. د دې بولۍ پر مهال یو هندۍ لوبغاړی سمریتی مدانا تر 3.4 کروڑ هندو کلدارو باندې اخیستل شوې ده. دغه سیالۍ به روان کال د مارچ په 4 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به 20 سیالۍ ترسره شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په پای کې به ورشو هغه موضوع ته چې په ګڼو سیمو کې خلک په ژمي کې پسونه لالوي او هغه لاندې کوي. که چیرې تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې پوه شئ چې څنګه خلک په یخو سیمو کې ګډونه یا دا چې پسونه لاندې کوي او د هغوی غوښه بیا څنګه ساتي او څه ډول کولی شي چې د هغې نه ساتنه وکړي، دې ته به ورشو. دا راپور به هم تاسو ته خبر کړو. خدا چې زموږ وخت کم ده، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته یې وګورئ azadiradio.com د یې پته ده. همدارنګه که تاسو زموږ خبري مجله نوي اوریدلې، تاسو کولی شئ چې د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې azadiradio.com یې پته ده، په فیسبوک باندې او همدارنګه په ټویټر او یوټیوب باندې موږ پیدا کړئ، هلته زموږ خبرونه او راپورونه واورئ. زموږ خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. د دې خبري مجلې ته پته مو سه
دنجل پښونځي کې داول سینسنی ولې تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمانه خالات ټول شي سی وی
اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.